چې د رسمي زده کړو لپاره تر رسیدو وروسته ول ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپېږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. هل دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې دې څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه بې فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا وره مطالعه وکړي.
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیر عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده سره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوسمهال څلور خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبي سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه له دې چې وخت مو راکوسو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه یو لنډ بحث تاسو سره ولرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسترونه درلودلې.
ومن څه مننه کوم د تاسو د رادیو او تلویزیون لاره لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي خصوصیتور دی، په دې کې تر 3 میلیارډ پورې ډالر پورې سرمایه گذاری شوې ده، تر یو نیم لک پورې مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی دی، خاتن خاچ ورکولای کیږي، په معیاري هغه پوندې سکتور کې ورکولای کیږي. زمونږ څو غټي لاستر وړنې در سره شریک کوم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې اتا اشاریه تقریبا 9 میلیارډ تر رسیدي دومره عواید، او څو قرضه پروشن پاند هغه کبر سره وکړو څه کم 9 میلیارډ تر رسیدي دومره عواید مور راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي، رسیدګي سکل ورته شوې ده، لکه هلمند کې ستونزې به بازي کې خدمات نه والته ورسو، په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نور کې ولایتونو کې مخابراتي بل غټ کار شوې ده. 4G خواته ولاړلو افغان بسیم شروع کړي دي، ام ټي ان اوس په امتحاني حالات کې دي، اتصالات هم آماده دي، سلام روشن ټول آماده دي چې 4G خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکی ستونزې درلودلې، نو هغه د پاره مو لابي وکړله چې هغه باید سکوت ولیکي. الوکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی، نو هغه راغلی دی، آماده دی چې دا واخلي، 300 تر 500 پورې میلیونو پورې سرمایه گذاري وکړي، نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي. الکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي، 4000 پورې مستقیم تر 4000 پورې غیر مستقیم خلکو ته به کار پیدا کیږي.
مننه وزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا اوس مهال حداقل 15 مخابراتي شرکتونه د فعال دي. د افغانستان نفوسو ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي، خو یو عمومي شکایت دا ده چې د دوی خدمات معیاري نه دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکو کې مثلا 4G خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي، اما که تر اوسه پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي، نور هیوادونو ته چې سړی ګوري په نوم دا صرف 3G دي، هغه خدمات یا هغه سرعت لازم اسانتیاوې چې باید دی ولري هغه نه لري. د دغه مسایلو د کنټرول لپاره، د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره څو وسایل تاسو ته واقع لري؟
د دې به دواړه سره ارزیابي کو. یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کې کوم ټکنالوژي پکار دی، هغه باید رایه کې خلکو ته معرفي کې. دوما کمپنیان ستونزې درلودلې، هغوی دولت څخه غوښتنې کولې چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ 4 ساعته برق ولرو، چې د جنریټر څخه خلاص شو یا نور تدابیرو باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو. همچنان دوی غوښتنه کوله چې موږ تر اوسه پورې دولت ځمکه نه ده راکړې، دې باندې باید موږ کار وکړو. بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دی هغه د سیټلایټ له طریقې دي، موږ فایبر درلودلو، هغه ډېر قیمت و د فایبر، نو هغه اوس نهایت ارزانه کړو، تقریبا 80% هم ارزانه کړو. اوس ټولو کمپنیانو ته ورکو چې د فایبر څخه ګټه واخلي. کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي، هغه د دوی هغه کوم مصارف چې د غمرټی ټیګي او خدمات معیاري کیږي او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډیټا چې د غدوې کول شي خلکو ته رایا کی وری کی بل مونږ افغانستان چې د پوچا کې پروت نو مونږ انټرنیټ چې خلو ډیټا چې راځي هغه په خوا د پاکستان څخه او زیات هغه چې مقدار پاکستان څخه نو سکه مونږ کوشش وکړلو چې دا باید نور منطقو څخه لکه اوس مونږ ازبکستان څخه قرارداد لرو ایران څخه موافقه وکړه ایران څخه و اوس مغه قیمت مونټیټ کړلو ظرفیت مم لوړ کړلو قرغستان خو ته لوړلو او بل مونږ باید دایمي حل لار ورته پیدا کړو دایمي حل لار دغه دی چې مونږ باید سبمرین کیبل خو ته لوړ شو هغه سره باید وصل شو نو سبمرین کیبل چې دغه په بهر کې دی بهر سره مونږ وصل نو اوس ایران سره موافقه کړې ده چې به هر سره باید وصل شو دی باندې کار روان کړی دی تسیم یو بل پروژه ده چې هغه ډېره غټه پروژه ده جرمني نه راځي د باکو ته باکونه قرغستان چین هانګ کانګ ته ځي نو موږ هم د دې یو برخه شو موافقه مو کړې ده تفاهمنامې کار روان کړی چې دې سره موږ شو یو خزیره دغه ده چې موږ یو د ډیجیټل سلک روډ لرار نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم امضا کړی دا د عملی په حال کې ده په درو میاشتو کې دا تکمیلیږي نو موږ چین سره یو ځای نه وصل شو دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږو هغه د واخان دالیز ده د دې سروې مو تکمیل کړل اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی کار پی کوي چې باید د دې لپاره باید عملی کار باید شروع کو نو موږ کله چې دغه د بینملی منطقوي ټولو هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده دواړه ترانزیت هم کیږي غو بینملی اړیکې مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم کیږي مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کو کمپنیانو سره کار کړی دوی ته مونږ امکانات بس برابر او مونږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي حتی اتصالات سره مونږ یو موافقه تر رسیدلې چې بازینو کې دوی کلات لري غزه کې مونږ فایبر سره کوم چې مونږ لرو دوی څخه ګټه واخلي د افغان بسیم سره هم دسي یو همانګي مو راجات کړی دی خو یو ستونزه ستاده چې دغه ټیکنالوژي د بیا ټول په خریداري کې به اند راوړی وصل کوي یو وړه ستونزه چې یو د درې میاشتې دغه کې باید د حل کې په افغانستان کې ایز داس مارکیټ کې داس کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شي وای خلې به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړل کیږي دلته دا یو څه ستونزه شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په د سوشل میډیا کې ډیر زیات شوي دي دوی د دوی څخه مننه کوم چې غږ پورته کړی و هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه مشکلات یا تخنیکی ستونزې نور دوی ټول شریکوي زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي بیا د دوی کمپنۍ
دا تخنیکی ستونزې د وزیر صاحب بیا هم را شو دا د نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه تر کوم ځای پر چې زمونږ په یاد دي تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی او د دې لپاره اولنې ډډلاین فکر کوم چې هغه ته ونه رسیږي امنیتی مسائل هم دي او تخنیکی ستونزې هم دي د اوس لپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي تاسو به بالاخره هغه سبمرین سره وصل شي نوري فایبر
نوري فایبر اوس پنځوس ولایتونو کې شته وصل دي سره ګټه ته نښتل کیږي تقریبا یو 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي سکه موږ یو ارزیابي مو وکړله یو سروې مو وکړله دغه په اساس مو دغه پیدا کړ چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو نه ولایتونه وصل دي موږ درې کلنه ستراتیژي مو د فایبر د پورو جوړ کړی دی هغه مطلقاً باید عملي کړو د نه ولایتونه وصل کړو 150 پورې ولسوالیان مو په نظر کې نیولې درې کلونو کې باید وصل کړو 2000 مکاتب دي تقریبا ټول پانتونونه ټول غټي شپخانی دا باید فایبر سره وصل شي او دولتي ادارات ټول باید مونږ وصل کړي دي په څنګه مونږ داخلي او انټرنیټ ورته یا ګورنټ ورته وایو یو خاص شبکه ده چې غډيره سکیور او ډیره د خاص یو مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي هغه باندې کار شروع کړي دي چې هغه باید عملی کوس وخت نه هول ادارات مو کړی دي وصل کړی دي نو اوس کوشش کوو چې د سبمرین کیبل بحری کیبل ته باید ځان ورسو دغه لپاره لومړنۍ زمونږ خپل داخلي وظیفه مو چې د ایران سره مو چې موافقه وکړه زمونږ دلارام نتر زرنج پورې 260 کیلومتر پورې یو ټوټه پاتې دی چې د باندې فعلا تدارکاتي کارونه روان دي پیسې مرتلرو نو د دې کې به زمونږ سنځي ور سره کلم دا وسر کول به مستقیمه غوښتل
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راکېږي دا به ارزانه شي د سیمه په کچه باندې په نووس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي او دا غیر لته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثره سټلایټ خدماتونه کار اخلي دی باید خپل د دولتلب شي دی یعنی خپل خوخه د دی غوړ یو ځشي کنه اجباري ده چې باید دی
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړی اترام ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې غواړي چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخیستل شي درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی افغان ویسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی افغان ویسیم وخت کار شروع کړی دی اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي باز ځینو کې موافقه کړې دی زمونږ ډاکټر چې وی کولای شي دوی هلته کې بلې پکې واچوي نو اوس ام ټی ان سره موږ قرارداد کړی دی غزمو در فایبر سره استفاده کوي اتصالات سره خبر روانه دي نور تم خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دی غواړي خو یو وخت کې موږ فایبر لګستونز لرلې اوس مو هغه فایبر باندې مستونز مو حل کړی دی
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر او پانګونه شوه ده او په افغانستان کې تقریبا یو وخت عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پروتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي هغه دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې د خپل هغه پیسې اخلي تقریبا حکومت نه توان دل چې په لرو پروتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي دغه یو اندښنه دا ده چې کچر طالبان یا نور ډلې چې په لرو پروتو سیمو کې فعال دي کته لري لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅ کله پای ته نه رسیږي د تمویلېږي ادري د پارس بندوبس په پام کې نیول شوی
اوازې د سشته دي چې طالبان د کمپنیانو پیسې اخلي خو هیڅ ثبوت رسره پورې نه مونږ لا سکړې نه امنیتي او نور سرچینې چې دغه سره کوم د ثبوت نشته دي کمپنیانو هم دا نه مانی چې دا کار مونږ نه وکړي هیڅ وخت او نه به وکړي که کوي هم دا خلاف د قانون دی دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیانو دپاره دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات بنکې مخابراتي خدمت نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی بیا دا کار نه کوو نو بندوي د نور کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کي بیا ورته سوځوي دا یو ستونزه شته خو په دې وخت کې کم شوی دی موږ ځکه چې ټول معلومات
همدغه مسله ته راتلم تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې دوی وسلوال طالبان ته پیسې ورکوي او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي نو مالیه خو هم ته اغوستلی شي او هلته عملا دغه شی روان دی
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلا په شکل باندې نو هغه به کیږي کنه نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته مفت کوي نو تعقیب نشي طالبانو دا وعده غځا کړي نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه پیدا کړی چې
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین وروسته یا د ماښام وروسته دوی ته مخابراتي خدمات بندېږي کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي اته د فلوګر په زنو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې د مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي دی ویل خو به مخابراتي شرکتونه به هم خپلت کول شو د خلکو سنځ به حل وي
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوه دی یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکو او دا مور ته شریکه کړی دی. هغوی هم خپل اقدامات کړي دي. اکثر سیمې داسې دي چې هلته امنیتي اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو سره گزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته هغه ټول خدمات باندې متاثره کېږي. مثال به زه درته وښیم، غزنی کې زموږ ټول فایبر یې راته وغورځولو، څومره انتنونه وغیره راته خراب کړو او ټولو کمپنیانو ته غټه ضربه او تاوان یې ورسولو. خصوصا افغان ټلیکام ډېر پکې متضرر شولو. اوس پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه پکې جوړ دی. خدای دې وکړي چې په سوله راشي او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منځله کېږي، نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند پښتنو ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مدامره بش پړه خبره نشو کړای. بل برخه به د حقیقت صدې دراتونکو نه په خبرونه کې واوري. تر بل خبرونه د الله په امان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورکړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.